السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې دي نن د جمعې ورځ او د 2020 کال د جولای 14 نیټه ده ز فرخنده اسد مو په سلام بوختو په خبرونه کې هرکلی کوم په روان یو سات کې ستاسو لپاره د پاکستان او افغانستان او دا شان د سیمې پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو اوریدل یې مهیروي خو لومړی راځو ته د سات خبرونه پاکستان وایي د افغانستان امن کانفرنس په نوم د جولای پر 18 په اسلام آباد کې واد لري ورزنه خونډه کوي امنیتي چارواکي وایي لکور مینا تختول شوی 15 تنه د عملیات وروسته له وسلوالو راخلاص کړي او په جرمنی او بلجیم کې د سلاونو لوج شپې ته تنه مل شوی دي او ګڼ نور ژوبل شوی د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی په اسلام آباد کې د افغانستان پر حالاتو د یو درې ورځنی کانفرنس تابعیا کړی چې پکې د افغانستان پر امنیتي حالاتو او د سولې پر مذاکراتو خبرې کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری د جولای پر 15 مشال ریډیو ته ویل دغه کانفرنس په سبا د جولای 18 نه تر 19 پورې دوام ولري دغه کانفرنس ته تر دیرشو پورې د افغان حکومت چارواکي سیاستوال او د سیاسي چارو سیړونکو ته بلنه ورکړل شوې ده چې پکې د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي نمونه شامل دي خو د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودسي د جولای پر 15 مشال ریډیو ته وویل ځینې لوړپوړي چارواکي په دوحا کې د سولې خبرو کې برخه اخلي نو اسلام آباد ته ویلي چې د دغه کانفرنس نیټه د لوی اختر نه وروسته وټاکي دوی وایي لا هم په دغه کانفرنس کې د ګډون پخلې نه دی کړی په کورم کې د موبایل ستنو لګولو پر مهال تختول شوی 15 مزدوران د جولای پر 15 خوشی کړل شوی دي دغه مزدوران تل سر زوړاندې په منځنۍ کورم کې پر داسې مهال وسوالو طالبانو تختولی وو چې په دغه سیمه کې د موبایل ټلیفون ستنې لګولې د کورمې د پولیسو مشر طاهر اقبال تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل ته دغه مزدورانو د راخلاصولو لپاره عملیات کړي
رخلاص کړی مودی ایک دولی ندی یو کپتان هم شہید شوی یو سپاہی هم شہید شوی خلق زخمیان شوی تر پورا عملیاتو پس هغوی برامد کړی شوی
پولیس چارواکي وایي په شپږو تختول شو مزدورانو کې د یو مړې څلور ورځې وړاندې موندل شوی وو دا له هغې وروسته دا چې د جون پر 18 وسلوالو ټول 14 مزدوران تختولي وو چې 10 یې پکې خوشې کړل او غیر مقامي له ځان سره وساتل امنیتي چارواکو د پرونیو عملیاتو په اړه څه تفصیل نه دی ورکړی خو د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د جولای پر 14 په یو بیان کې ویلي وو چې په زاوس سیمه کې امنیتي ځواکونو د ترهګرو د موجودیت په اړه د معلوماتو حاصلولو وروسته سیمه کې عملیات وکړل د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی له پوسا د نخدې تصدیق کړي خو ورته د رسیدلي ځاني ځان په اړه یې نه دی ویلي او نه دا منلي چې ګني دغه مزدوران دوی تختولي وو د جولای پر 15 د شمالي وزیرستان په میرالی کې د سیمې د ځوانانو د تنظیم یو غړی د نامعلومو وسلوالو په یو برید کې وژل شوی دی د میرالی پولیس وایي په بړوخیلو سیمه کې د ځوانانو د یو ځایي تنظیم غړی اظهر الدین په یو هدفي برید کې هغه وخت وژل شو چې د میرالی په بازار کې سودا کوله پولیس وایي وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او دوی په اړه معلومات کوي له دې وړاندې د جولای پر 14 وسلوالو د پنجاب د بهاولپور یو اوسیدونکي چې پر موټر سایکل یې د غلطه کلفي خرڅوله په ډزو وژلې وو د پرونی برید سیمواري چانه د منلي له دې سره سږ کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 34 ته ورسېد چې پکې د قبایلي مشرانو حکومتي کارکونکو او سرتیرو په ګډون لسکونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده تاسو مشال رادیو ته غوږی د جرمنی په غربي سیمه او بلجیم کې د سیلابونو لوجې د گاډو کورونو د خویدو په پیښو کې شپېته تنه مړ شوې دي او ګڼ نور لا درکه شوې دي ځای پولیس وایي د جولای پر 15 سهار د تیزو بارانونو لوجې په سیندونو کې اوبه زیاتې شوې او د دغه سیلابي اوبو سره ودانیو ته تاوانونه ورسېدل او په ځینو سیمو کې موټر ویز بند کړل شوې او خلک له ودانیو نه وویستل شول جرمن چانسلر انګلا مرکل چې دا وخت واشنگټن په سفر ده په جرمنی کې پر سیلابونو خپل خپګان خودلی ویلی دی د هغو کورنیو په غم کې شریکه ده چې په دغه آفت کې خپل ژوند وبایلو. نوموړی وایي لا هم پوره معلومات نشته چې په دغو سیلابونو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو د دې په خبره دا بسیات وي. انګیلا میرکل دا هم وویل د تیزو بارانونو او سیلابونو له وجې دا معلومه نه شوه چې څه شوي دي. د جرمني په شمالي ریاست کې د چارواکو تر مخه په دغو سیلابي بارانونو کې لږ تر لږه 1 کسان مړه شوي او جنوب اړخ ته په رینلینډ پلیتینیت ریاست کې 28 کسان مړه شوي دي. بلخوا د بلجیم مطبوعات په دغه هیواد کې د سیلابونو له وجې د مړو شمېره 8 ښایي. نو تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته غوږی. نو تاسو هم کولای شئ چې په دې یو ساعت کې موږ سره د ټلیفون، وایبر او یا د مسنجر له لارې په دې ساعت کې برخه ولرئ او د خپل سیمو تازه معلومات را سره شریک کړئ. د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهئ.
00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه
00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه
00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه
00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه
د وایبر شمیره مودا
00 سلور سوشل او سو دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی.
په سکایپ هم راته زنگ وهلی شه. پته مودا
مشال رادیو
تر څنګ د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستان وایي چې د افغانستان پر حالاتو د بحث لپاره د یو ځانګړي کانفرنس د جولای 11 تر 19 پورې په اسلام آباد کې رابلل شي. په کې د یاد هیواد ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او ځینې حکومتي چارواکو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون مشال رادیو ته وویل چې غونډې ته یې د افغانستان امن کانفرنس نوم ورکړی چې مقصد یې په دغه هیواد کې د سولې پروسه پر مخ وړل دي. خو هم تیره ورځ د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودسی بیا مشال رادیو ته وویل چې پاکستان ته ویلي دي چې د ځینې مصروفیاتو له وجې کانفرنس ته تر اختره وزنډوي چې دواړو ملکونو مشران یې په شریکه سره نیټه وټاکي. نور تفصیل زموږ د همکار احمد الله نو.
پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان په حالاتو د بحث لپاره یې د یو ځانګړي کانفرنس رابللو ته بیا کړی او دې لړکی وزیر اعظم عمران خان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري د جولای پر 14 په ټویټر ولیکل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره ټلیفوني خبرو کې وزیر اعظم نوموړي ته باور ورکړو چې هیواد یې په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل پوره کوششونه کوي. دا چې کانفرنس به کله کیږي او پکې افغان طالبانو ته ولې د ګډون بلنه نه ده ورکړی شوې، د پښتنو په جواب کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان زاید حفیظ چودري د جولای په 15 مشال ویډیو ته وویل چې کانفرنس به د جولای 11 تر 19 پورې په اسلام آباد کې کیږي. موږ غواړو چې په افغانستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشران راوغواړو او ورسره خبرې وکړو. طالبانو او پلاوی څو واري پاکستان ته راغلي او ورسره زموږ خبرې شوې هم دي. نو اوس موږ د دغه هیواد سیاسي مشر ولۍ ته بلنې لیږلي او غوی له خوای د منلو لړۍ روانه ده. کانفرنس ته موږ د افغانستان امن کانفرنس نوم ورکړی چې مقصد یې په دغه هیواد کې د سولې پروسه پر مخ وړل دي. که څه هم چودري د ګډونوالو نمونه په ډاګه نه کړل، خو د مشال ویډیو د معلوماتو تر مخه چې کانفرنس ته دیر شو پورې افغان سیاستوال او حکومتي چارواکي ورغوښتل شوي، چې پکې د ځینې نورو ترڅنګ د بارنو چارو وزیر حنیف اتمر، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، په امنیتي او سیاسي چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار محمد محقق، د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني، د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د حزب اسلامی مشر گلبدین حکمتیار، د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی او د مسعود فاونډیشن مشر احمد ولی مسعود شامل دي. د جولای په 15مه مشال ریډیو چې د عمر داودزی نه په کانفرنس کې د ګډون په اړه تپوس وکړو، نو نوموړی ویل چې پاکستان ته یې ویلي دي چې کانفرنس دې څه وخت لپاره وزنډوي چې دواړو ملکونو مشران یې په شریک سره نیټه وټاکي.
پاکستان خو په دې هفته کې دعوتنامې راوړي وي او د سولې کانفرنس ته دعوت کړي، خو دلته د افغانستان یو لوړ کچې هیات روان دی قطر ته ځي، دوحه ته ځي، نو دغه تاریخونه سره سر نه خوري. نو دلته د دولت خواهش دا او مشوره دا و چې دغه اختر نه وروسته وشي چې بیا ښه همانګي وشي، تاریخونه هم په ښې همانګۍ سره وشي. نو اوس تر اوسه پورې د پاکستان اړخ نه موږ پوره خبر رسمي نه دی اورېدلی، چون دې ته د افغانستان پاکستان یو مشورتي دغه نوم ورکړی که نه، او په هغې کې دولت نه وي، نو بیا به متهم شي، پاکستان به په بې اتفاقۍ اچولو باندې متهم شي.
افغان حکومت او اولس تور لګوي چې د هیواد د ناامنۍ او سرچینې پاکستان دی، دغه هیواد کې وسلوال منظمیږي او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره لیږدول کیږي، خو پاکستان تل داسې نیوکې بې اساسه بللې دي او وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره خپلې پوره هڅې کړې او کوي. مشال ویډیو چې د پخوانی سفارتکار ایاز وزیر نه تپوس وکړو چې پاکستان ته په دې وخت کې د کانفرنس را بللو ضرورت ولې راپېښ شو، نو نوموړی وایي
پاکستان کوشش کوي چې افغانستان کې د امن راوستو لپاره چې څه حل ځلې دوی نه کېدی شي او کې، ځکه چې کالته بې امنی وي نو پاکستان هم ډېر زیات اثر کوي. په ورځ یا په دوې ورځې کانفرنس کې دا معامله پسې نه حل کېږي، دې نه به ټیکته یو امپریشن خو جوړ شي چې پاکستان کوشش کوي. خو دارنګ سخت مشکلات چې وي لکه چې کابل یا افغانستان کې دي، دا د میډیا په وخت کې په داسې غټ کانفرنسونو باندې نه حل کېږي. دا د پردې په شا چې په غلط طریقه خبرې وشي او ډېرې زر وشي، ډېرې په تیزي وشي، بیا په هغه کې څه لار جوړېدای شي.
د 2000 کال په فروری میاشت کې امریکای او طالبانو په قطر کې د سولې لوزنامه وکړه چې لمخې امریکایي ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړل او خلکو هیله لرله چې په هیواد کې به یې جګړه کمه شي، خو برعکس دا جګړه د بل هر وخت پرتله چټکه شوې. افغان حکومت د جګړې د چټک کېدو مسولیت پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا دا خبره نه مني او حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خنډ دی.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، ټاکل شوی چې یو شمیر افغان چارواکي او سیاسي شخصیتونو مشتمل یو پلاوی د طالبانو سره د خبرو لپاره نن د قطر سرخار دوها ته ولاړ شي. زموږ همکار احمد الله د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی سره یو لنډه مرکه کړې، په سر کې ترې د افغان پلاوی د قطر سفر د تفصیل په اړه پوښتلې دي.
د افغانستان یو لوړ پورې حیات دوه یولس کسان دي حدودا کنه، او موخه همدا ده چې یو خو په مذاکراتو کې چلته کوم مشکلات پیښ شوي د هغې په حل کې خبرو وکړي، او بل د طالبانو نه د دوی د راتلونکي کړنلارې په هکله جزئیات وغواړي.
څه نتیجې به راوړي دغه کانفرنس؟
مثبتې پایلې خو به خامخا ولري، او دا مثبت قدم دی، نیک قدم دی چې افغانان خپلو کې سره کینی مخ په مخ دا خو دی، یو قدم مخ په وړاندې دی، او که وکولی شي چې اوربند باندې خبرې وکړي او اوربند ته په اوربند باندې یو نتیجې ته ورسیږي، نو دا به ډېره لویه لاسته راوړنه وي، که هغه موقت اوربند وي، که هغه پایدار دوامدار اوربند وي. یعنی مهم هدف به د دې مشرانو دی چې طالبانو تحریک ته قناعت ورکړي چې اوربند ومني.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
هارون بچا، هنری غړی،
پلسنی مو بجو،
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو زکر می ته چرته چې ضلع پولیس چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې له منځنۍ کرمې نه تختول شوي 15 مزدوران یې راخلاص کړي دي. دا مزدوران د جون پر 28 هغه وخت وسروالو طالبانو تختولي وو چې کله یې په دغه سیمه کې د موبایل ستنې لګولې. په دغو کې د یو تن مړې څلور ورځې وړاندې موندل شوی وو. پولیس وایي 15 تنه یې د عملیاتو وروسته ژوندي راخلاص کړي دي. تر اوسه کومې وسروالې ډلې د دغو عملیاتو یا د مزدورانو د تختولو په اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل له طارق او رکسیناو
په کورمازیلا کې اتلس ورځې وړاندې تختول شوي د موبایل ستنو لګونکي 15 مزدوران د طالبان وسلوالو لبنده را خوشی شول. دغه مزدوران په منځنی کورما کې لدرنې شګیو وسلوال طالبانو په داسې حال کې تختولی ول چې په سیمه کې موبایل ستنې په لګولو بوخت وو. د ضلع پولیسو مشر طارق بال مشال اډیو ته د زیارت پر ورځ ویلي دا مزدوران یې په اورکزو کې د ماموزو او خادیزو ترمنځ شینکي علاقې ته تختولی وو چې د راخلاصېدو لپاره ورته عملیات وکړی شول. هغه زیاته کړه له شپږو تختول شویو مزدورانو څخه د یو مړی څلور ورځې وړاندې موندل شوی وو، خو ولې نور ټول یې ژوند د خلاص کړل. د جون په 28 وسلوالو ټول 14 مزدوران تختولي ول چې پکې لسې بیا را پرېښودل، خو ولې غیر مقامي تر اوسه یرغمال ساتلي وو. تختونکو د ویډیو له لارې د یو تن په سر 100,000 روپۍ غوښتلې وي او ګواښي کړی وو چې که پیسې ورنه کړي نو وژنې به، خو طارق بال دا نه مني او وایي رخلاصېدل یې د عملیاتو په صورت کې ممکن شوي. رخلاص کړي مو دي، ایک دولی نه دي، یو کپتان هم شهید شوی، یو سپاهی هم شهید شوی، خلک زخمیان شوي. تر پوره عملیاتو پس هغوی برامد کړی شوي. که څه هم 13 ورځ د مزدورانو د رخلاصولو لپاره د امنیتي ځواکونو له طالبان وسلوالو سره نیغ په نیغه د نښتې او یا داسې د تصادم اطلاع نشته، خو د جولای پر 12 په زاوه کې د لټونې عملیاتو پر وخت دوی له یو بل سره مخامخ شوي ول. په هغه نښته کې د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر تر مخه 2 سرتیري او 3 وسلوال مړه شوي ول. د تحریک طالبان پاکستان وایان محمد خراسانی له پاکستانی سرتیرو سره د شوي جګړې تصدیق کړی، خو پکې ورته اوریدلي کوم زیان پاړه هغه څه نه دی ویلي او نه یې دا تر اوسه قبوله کړې چې مزدوران گنی هم هغوی تختولي. په منځنۍ کورما کې ډېرې سیمې د 2001 او 2010 کالونو په منځ کې د طالبان وسلوالو په ولکه کې وي، خو چې کله هغلته پوځي عملیات پیل شول نو له هغه ځایه ټول وسلوال وتښتېدل، خو اوس یو ځلې بیا د زحمو ځینو سیمو ته ورغلي او هغلته یې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی. پرون ایس پی آر په خپل تازه بیان کې ویلي امنیتي ځواکونه د اولس جان او مال حفاظت لپاره کار کوي او مزید دا ویلي چې هغلته د دهشتګردو تر ختمېدو پورې به عملیات جاری وی. طارق کورکزے، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د پولیسو او ځایي خلکو په وینا نامعلومو وسلوالو تیره ورځ د شمالي وزیرستان د ځوانانو د یو تنظیم غړی په هدفي برید کې وژلې او وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تنظیم غړي وایي چې تل یې په سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کړی دی چې اوس پکې د دوی یو ملګری اظهر الدین هم وژل شو. دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د هدفي بریدونو 43مه پیښه ده. نور تفصیل له سیمینا عمر وزیر راکوي.
د میرعلي پولیسو تانه یو چارواکي او ځایي خلکو په وینا 13 ورځ نامعلومه وسلوالو میرعلي کې د سیمې د ځوانانو تنظیم یو غړی په هدفي برید کې وژلې او برید کوونکي تښتېدلې. د دوی په وینا نامعلومه وسلوالو د میرعلي بډوخېلو اوسېدونکي د ځوانانو تنظیم غړی اظهر الدین پر ډزو ووژلو او په تیښته کې بریالی شول. د پولیسو په وینا د وژل شوي کس مړې میر علی روغتون ته انتقال کړ او د پیښې پلټنې کړې. د نامعلومو ضد یې مقدمه درج کړې. عینی شاهدین وایي چې نوموړي په سر مرمې لګېدلې په موقع سا ورکړه. د سیمې د ځوانانو تنظیم غړی اظهر الدین وسله والو هغه مهال په ډزو ووژلو چې میر علی بازار کې سودا اخسته. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم جنرل سیکرټر سونید احمد داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د هدفي وژنو نه ختمېدونکې لړۍ روانه ده. په بیا بیا یې غږ پورته کړی او د حکومت پولیسو نه یې د دې د مخنیوي غوښتنې کړې. خو همداسې ځوانان او مشران روزانه وژل کېږي.
دا د ټارګټ کیلینګ په شمالي وزیرستان شي یوه سلسله روانه ده چې نه ختمېدونکې ده. دې خلاف میژ ډېرې مظاهرې کړې دي، میژ درنې کړې دي. میژ سره د فوج د انتظامیې طرف نه ریټن شکل شي دغه معاهده سره شوې دي چې نړۍ په وزیرستان شي ټارګټ کیلینګ نشي. میژ بارها دا سوال چکړه دا چې دامرا د غټه پرشن نه بعده دا غټ ټارګټ کیلینګ او سکیورټي درې باندې سوال یا نشان ده. ای ورا سه دی و ټارګټ کیلینګ واکې څه تحقیقات نه دي شوی. یو ټارګټ کیلر چیرته نه دانی ولا شوا.
د جولای په 14 مانیټا وسلوالو میرلی کې د پنجاب ضلع بهاولپور سیدون کې چې سیمه کې کولفی آیس کریم خرڅول پر ډزو وژلې وو. د جولای په 8 نیټه هم نامعلومه وسله والو د میرم شاد د پیسی مې یو مشر ملک عبدالرحمن پر ډزو وژلې وو. او د جولای په 14 نیټه هم میرلی کې نامعلومه وسله والو یو بل قبایلی مشر د میرلی هرمز اوسیدون کې ملک صلاح الدین هم وژلې وو او برید کوونکي تښتېدلې ول. ځایي خلک په وار وار دا ګیله کوي چې تل یې دا غوښتنه کړې چې د هدفي بریدونو مخنیوی دی وشي. خو د دوی په وینا پولیسو تر اوسه هم د یو برید یا پیخې پلټنې سرته نه دی رسولې، نه یو بریدګر گرفتار کړو. سیما کې روان کال کې د هدفي وژنې دغه 43مه پیخه ده. تیر کال دغلته 46 هدفي بریدونه رپورټ شوي ول. شمالي وزیرستان کې وسلوال او هدفي بریدونو کې تیزی راغله. حکومت او فوج هم په وار وار دعوی کړي چې سیما یې له وسلوالو پاکه کړي، وسلوال یې شړلی. د پاتې وسلوالو ضد یې مخصوص عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15,315 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورن غورزنګ پی ټی ایم د یو مشر په کمی سملې کې د جنوبی وزیرستان استازي علي وزیر د جولای پر 15 په یو بل قضیه کې د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړې دي. علي وزیر چې لوړاندې نه په جیل کې دی، د هغه وکیل قادر خان مشال رادیو ته وویل چې د پولیسو تر مخه دا مقدمه د 2013 کال د مئی پر 9 د کراچۍ په شالطیف تانه کې درج شوې وه چې پکې د محسن داوړ او د غورزنګ د نورو غړو او ملاتړو نومونه هم وو. د نوموړي په خبره عدالت سبا د جولای پر 18 د قضیې د دویمې اورېدنې نیټه ټاکلې ده. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په دې رپورټ کې وو.
د علي وزیر د کورنو وکیل قادر خان اډوکیټ د جولای په 15 مشال یریو ته وویل چې پولیس داوه لري چې دا مقدمه د مئی په 9 کال 2013 کې د کراچۍ په شالتی پولیس سټیشن کې درج شوې وه او پولیسو په چالان کې علي وزیر، محسن داوړ او نور مخروران خودلې شوي وو.
انسادات دهشتګردي عدالت نمبر 10 کراچۍ کې نن علي وزیر په یو زوړ کیس کې پیش کړو. د اف آی آر په 9 نیټه د مئی میاشت 2013 کې شالتی ټاون تانه کې اف آی آر درج شیو چې پاره کې علي وزیر او محسن داوړ دای په کې مخروران خولو او د کې دوه کسان امان خټک او د غزوی عمر خټک دوه په ضمانت دي. عدالت سبانه بل او تاریخ ورکو جیل سپرډنټ او د غیر غختی دي د کیس تفتیشي افسر د وضاحت ته پاره چې دا څنګه تاسو په دې کیس کې ولی چې عدالت ته طرف نه صحو کوم نو چې دې په دې کې ونیول شي.
بلخوا د پی ټی ایم د کراچي غړی نور الله ترین وایي چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د علي وزیر د ضمانت خواست وړاندې شوی دی او موږ هیله لرو چې ډېر زر به د علي وزیر ضمانت وشي. خو اوس په نورو قضیو کې د علي وزیر گرفتاری خودلو نه معلومیږي چې دوی علي وزیر پریښوده نه غواړي.
دا بالکل دا چکل په 2013 کې د پی ټی ایم ول جلسه و چې پر 14 مې باندې وسو په سورا بود. داغه په سلسله کې علي خان وزیر او محسن خان دا وړ وخت راغلی وو. هغه جلسه د کمپاین د پاره پروګرامونه کول. بیا د جلسه بعد موږ ته معلومه شو چې پر دې پروګرام اف آی آر هم کار شوی دی کنه نه یې و میاس بعد کوي و میاس بعد نه دوی میاس بعد و سپریم کورټ کې علي وزیر ته ضمانت ورکړي نو دی الریډی بل اف آی آر مخته.
بلخوا علي وزیر د و میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر په 16 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسې ته کړي ویناګانو کې پولیس دا ولري چې د ریاست خلاف ویناګانې کړي. خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. پی ټی ایم په کراچۍ کې تیر کال د دسمبر په 16 جلسه کړې وه. دغه غونډې ته علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نور هم ویناګانې کړې وي او په 8 دسمبر بیا د سوراب ګوټ پولیسو لخوا په دوی مقدمه درج کړی و. علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14 په پیښور کې نیولې شوی و چې بیا یې کراچۍ ته استولی و. د علي وزیر د ضمانت لپاره د هغوی وکیل د پاکستان په سپریم کورټ په کراچۍ رجسټري کې خواست هم وړاندې کړی دی او د جون په 15 په سپریم کورټ کراچۍ کې لومړۍ اورېدنه هم شوې ده. له دې وړاندې د سن های کورټ چیف جسټس سره دوه کسیزه ججانو بینچ د مارچ په 15 د علي وزیر د ضمانت په خواست فیصله محفوظ کړی وه او بیا د جون په لومړۍ خپله محفوظ کړې فیصله واوروله او علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو خواست رد کړی وو. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال رادیو ته خوږی اوریدونکو، په اسلام آباد کې د قبایلو یوې جرګې ویلي دي چې دوی د فاټا انضمام نه مني او باید حکومت د دوی په سیمو کې پخوانی نظام بیا عملي کړي. د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې تیره ورځ ځینو قبایلي مشرانو په یوه جرګه کې وویل کله نه چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګډي شوې دي، له هغې وروسته په دغو سیمو کې د امنیت وضع ورځ تر بلې خرابېږي. بلخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي اقبال افریدي مشال رادیو تول په قبایلي سیمو کې امنیت پر ځای دی او پرمختیایي کارونه هم پکې روان دي، خو هغه خلک د فاټا انضمام مخالفت کوي چې مراعات یې بند شوی دي. په دې اړه نور تفصیل له سراج سهیر ناور.
د جولای په 15 نیټه اسلام آباد نېشنل پریس کلب کې را جوړې د قبایلو جرګه کې ځینې قبایلي مشرانو وویل حکومت د قبایلو د پښتنې بغیر د دوی سیمې په غیر آئینی او په غیر قانوني توګه په زور په خیبر پښتونخوا کې ورګډي کړي، چې له کبلې یې ورځ تر بلې د قبایلي سیمو امنیت خرابېږي. نو باید چې د دوی سیمو ته بیرته هغه زوړ نظام وغځوي او یا ورله د ځان له صوبې حیثیت ورکړي. د شمالي وزیرستان نه راغلی یو مشر ملک خان مرجان د خپل غوښتنو او مسلو په اړه مشال ریډیو ته وی.
تاسو ته دا پاته ده چې قبایل نه بغیر به پښتنه انضمام وشو. د اتوار په ورځ کے پی ګورنمنت فیصله وکړه، بیا 45 سینه نه قومي اسمبلی فیصله وکړه، 24 سینه نه سنټ فیصله وکړه. کله تاسو قبایل شهر څه قسم تبدیلی رواله، تاسو د قبایل د مشرانو سره نشست وکړه، جاین نشست د وزیرستان نه تر بجوړه پیرې یو مشترکه جرګه بشمو لیفر دا ور وغوړستا دغه سره توس کښینه بد قسمتی ورته ویا چې کومات قبایل را ایڅ قسم پښتنه نه دوکړي ا قبایل جوړ نظامی تیس نس کو
د ایفر کوهټ نه راغلی شاکر ادم خیل مشال ریډیو ته وی د قبایلی سیمو د انزمام رستو دوی د یو شمیر ستونزو سره مخامخ شوی
مونږه کوشش ته چې مونږ خپل ریاستی چې کمی زمونږه اداري دي زمونږه کمی مقتدر اداري دي اغه ته مو د خپل پیغام ورسو چې اغه په د خپل فیصلو باندې نظر سانیو کی چې قبایل کم مسلو ته مخامخ دي چې دغه مسلو نه را بهر شي
مشال ریډیو چې د دې قبایلو په غوښتنو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړي اقبال افریدی نو پختل نو هغه وی هغه خلک د فټا انضمام مخالفت کوي چې د چا مراد بن شوی
کله انضمام کې دوم نو موږ د انضمام په حق کې او د مخالفت کې بلګیا او ډیر جلسي او جلوسونه او په دې کې ډیر مذاکرات شوی هغه ټیم موږ دا سوال وکاو د فټا موږ اوسی دن کیو د خو د بد پته موږ ته لګی دی چې د سیار لاندې زموږ کوم علاقې پاسمان دا یا د ترکینه محروم شوی کوم خلک د موږ په وسایل باندې قابض دی او موږ ته هیڅ نه ملاویږي په ترقیاتی سکیمونو خو لرې خبره ده زموږ په وسایل باندې هم د هغه افسرانو نظر به و چې کوم به دې فاټه ته په پیسو راتله لہذا موږ هغه ټیم چې کوم تحریک کوو د دې د پاره کوو چې دا قبایلي علاقې د آئین پاکستان په دایره کې راشي
د ذکر د په کال 2013 کې د مئی په څلېرشتمه نیټه د پاکستان مسلم لیگ نن په حکومت کې په قومي اسمبلی کې په 15 آئینی ترمیمی بل په منظورېدو قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې وې سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو اوس هم د سلام پختونخوا په دې برخه کې زو یوې سندرې ده
د گل خستا زون جانا تا تچی ترسی د گل خستا زون جانا تا تچی ترسی پرلی کڑے پتا وری گی مات چی ترسی پرلی کڑے پتا وری گی مات چی ترسی گل خستا زوان جانا تات چیر ترسی سبات چیر ترسی کدیر ہم رگا گسا سبات چیر ترسی پلی کدیر پتا وری مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی دخ فلزان لغم امره زد جانا
مشال رادیو ته وګوریدونکو د پکتیکا په سلګونو سیدونکو پرون په ګردیز خار کې د یو لاریون په ترڅ کې افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې خپل مسلې د خبرو لارې حل کړي او جنگ بس کړي. دوی وویل چې هر مسله په خبرو حل کېدلی شي، نو ځکه باید ټوپکونه کې خودل شي. لاریونوالو پر حکومت د ملیشو نه جوړولو غږ هم وکړ او ویل چې شخصي وسلوال د افغانانو ترمنځ دښمن نه جوړوي. په دې اړه نور تفصیل له نجیب الله الوخیل نه.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې له دواړو خواوو د سولې او دایمي اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولاس په افغانستان کې سرتسری سوله غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، ورور وژنه نه غواړو. دا د هیچا په ګټه نه ده. زموږ توسه سرمایه پلونه له منځه ځي، شپخانه له منځه ځي، مکتبونه له منځه ځي. دا د بل لوري ته اشاره دي. موږ امن غواړو.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمد زی په خپلو خبرو کې ویل: په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کیږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
موږ غوښتنه له طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. دا دوه هیڅ کوم خبر روان دي او سیاسي جوړجاړي ته دوی سره ورسیږي. یوازې د موږ میندې خویندې کونډېدل دي او د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل دا ځوانان دي چې عمرونه له شلو تر پنځه دېرشو کلو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنگ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی وویل:
هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو ده، پولیس دي، امنیتي ملي ده، محلي اردو ده، محلي پولیس دي. په ټولو برخو کې ټول ارګانونه لرو. مونږ چاته د خپل شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولسونه ورکوي نه د افغان
دینی عالم مولوی خواجه دین حق بیان په خپل خبرو کې ویل: د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواوو غږ کوي چې سوله او اوربند غواړي. د پکتیا سلګونه اوسیدونکو داسې مهال د سولې او اوربند په پلوي پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالي او جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
مشال رادیو ته غوږیوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې یو ساعت کې موږ سره برخه ولرئ او د خپل سیمې د تازه حالاتو خبر کړئ. اوس په لاړ شو د کرن خان په غږ کې وسندرې ته.
کی می د کور غسته ده زړکی می د کور غسته ده دمه دنیا اور غسته ده زړکی می د کور غسته ده دمه دنیا اور غسته ده های 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 دمه دنیا سوکرا ترا گوری وار خطا زور زخم میں زور اغستے دے راغلی چې مزړه واخلې لیلا راغلی چې مزړه واخلې لیلا څوک زید نور غستې دے زید نور غستې دے دمې دنیا اور غستې دے های 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 دمې دنیا اور غستې دے گڈی می دزڑ پسر لمبی واورو کی می شور غستے دے ہر چوک پسینا منگولی اڑی ہر چوک پسینا منگولی اڑی ہری لمن تور غستے دے ہری لمن تور غستے دے ڈمی دنیا اور غستے دے ہے 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 ڈمی دنیا بیا بانونا پہوا مس پر ہر ٹکور غستے دے تورے بلا گانے گام پگام تورے بلا گانے گام پگام گام مستا پر لور غستے دے گام مستا پر لور غستے دے ڈمی دنیا اور غستے دے داچے ننگر زیگی در پدر ہزار د مور غستے دے گر زم مغرور لکا بادشاہ گر زم مغرور لکا بادشاہ زہرو تم پور غستے دے زہرو تم پور غستے دے ڈمی دنیا اور غستے دے ہائے 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 ڈمی دنیا اور غستے دے زرکی می دکور غستے دے زرکی می دکور غستے دے ڈمی دنیا اور غستے دے ڈمی دنیا اور غستے دے زرکی می دکور غستے دے ڈمی دنیا اور غستے دے ہائے 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 ڈمی دنیا اور غستے دے
تاسو مشال رادیو تغوگی اوریدون کو رازو یو بل موضوع تا د خیبر د ترانسپورتران او ڈرائیوران شکایت کوي چې د خیبر درې پلاری پولیس پیزای تنگوی او غیر قانونی روپی یا بته ترې اخلي او د انکار په صورت کې بیا دوی سره ناسم چلند کوي. دوی وایي په کار د افغانستان ته مالونه وړون کې گاڑی یوازې ذمہوار اداری رئیسار کیا او د قانون مطابق ترې محصول واخیستل شي او د غیر قانوني روپو اخیستل دی بند کړل شي. بلخوا د خیبر ضلع پولیسو ویان زهیر افریدی وایي ترانسپورټران او ډرایوران کولی شي چې دوی سره رابطه وکړي او خپل شکایت ورسره درج کړي. نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ترانسپورت اتحادیه مشران او ډرایوران وای د پیښور او تورخم ترمنځ لار باندې ولاړ پولیس یې زوروي او غیر قانوني روپۍ ترې اخلي. دوی وای دې کار له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت باندې ډېر اثر پرېوځي او په کار د مخنیوی وشي. د خیبر ترانسپورت اتحادیه مشر عظیم خان شینواره مشال ریډیو ته وای
حقیقت دا ډرون تھری کنه دا خبرې پټی خبرې نه دي. خل کلیار دې څه شاید ما ډیپټی دا ما په پارچا کې خپل پرسنټیج دی خپل 500 روپو پارا لارې والا 100 روپو پارچا ورکا 500 روپو پارچا ورکا دا سیستم خالی لارې خو بالکل متن گئی او کډه کا پارچې لے کے فلوور دے کا بیا چې پارچې ولور کړی د څه کار نشته ورسره کا 500 کا 800 کا 100 باید چې 24 ghante هغه پارچې دوی احترام وکړي چې دویمه پارچې ته نه جوړ شونه بيدایه د لګاړي تنګ شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ مالونه وړونکو ځنې ډرورانو هم را سره خپل شکایتونه سداسي شریک کړل.
د ماتانو نه چې روان شو ته تمې چې نه پټک پیری د مینه باکې دا وروره دا ټول سره وشکا کړ ظلم کیه بس لاسته به ریکارد دی فرانسان کې وروره فسادار دی کې خیل وروره د شپې وشکا کړ ډیپټي رمازیګر د څلور نه سبای پیر ازانه ټیم پیر ډیپټي اخلي او دای شپې ځان لا پغلا باندې 2095 پیر لارینه اخلي او کله تشتابنی رو غرزی ډرایور په داوا جا وډور کی ټول بکسونه په خلاصې کې چا سره یو غټل نه غریبیا په ذریعہ یې پټکړی یو راچولې پاغه باندې بیل پیسې ته اخلي او
مومن سزا یې دته کوي چې لنګر د پاره پیسې غواړي او څنګه ځتی را سزا کې جوړه کړه ټونه دی لګولی دي پانکې کړې په ساکې کړې سره کړې سره راکړه سره راکړه سره سره راکړه پینځه سره ټریفیک والا دي.
د خیبر ضلع پولیسو ویان ظاهر پردای وای چې دوی د خیبر درې پلار د تخته بیک چک پوسټ نه تر تورخم پورې په مختلفو ځایونو کې ساين بورډونه لګولي او په غي باندې شکایت نمبر درج کړي. ډرایوران او ترانسپورټران کولای شي چې خپل شکایتونه پرې مونږ ته راورسوي. دوی وای د خیبر ډی پی او د نوړان د هم په دیلار ډرایوران نه درپو خستو په تور کې یو شمیر پولیس معطل کړي او پر روان وخت کې به هم د دوی پر ضد کاروایی کوي.
چې پاک افغان شاهراه باندې چې کم تجارت کیږي هغه لوډ گاڑی هغه هغه نه ناجایزه هغه سغ وخته کول یا هغه بیجا تنگول هغه مکمل توګه باندې بند شوی دی چې کومه رسېده نظام رایج شوی دی. بیا هم هغې کې کئ که دو کسه داسې واقعات مخې ته راځي نو هغه فوري طور مانند ډی پی او صاحب چې کوم دی حالیه هم درې څلورو کسانو خلاف اکشن واغستو او هغوی خلاف محکمانه کاروایی چې کوم دی هغه شروع شوی دی او داسې مستقبل کې هم کسه داسې واقعې مخې له راځي چې هغې څه د ټول شواهد یا هغې وي نو هغې مطابق به محکمه د قانون مطابق هغوی خلاف کاروایی کوي لازمي.
د پاکستان کسټم چارواکي وایي چې اوس فاټا په خیبر پختونخوا کې اورګډر شوی او افغانستان ته مالونه وړونکي ټرانزټ ټریډ ګاډي بل کومه محکمه نشي رئیسارولی او د تلاشۍ او مسؤل کار د کسټم محکمې دی. ډرایوران دی په غیر قانوني توګه جوړ شو ټرمینلو کې خپل ګاډي نه ودروي او غیر قانوني روپۍ د شاته نه ورکوي. چارواکي وایي په تورخم دروازه د ورځې خوښه دریس وګاډي افغانستان ته اوړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ په سلام پښتونخوا کې چونکی دا وخت موږ سره سو کوریدون کې نشته او زموږ تکنیکی همکار وای چې اوس دغه یو اوریدون کې راغلی نو دوی ته بلاړ شو. مشال ریډیو ته ستړي مشي او څو خبرې کوي. وعلیکم السلام. هلو خیر دی؟ بالکل تاسو وای او څه برا سره شریکوي.
ښه
خیر دی بالکل رورا او دا سلام پختونخوا خبرونه دنه کوس شریکول کوم معلومات را سره شریکوي
او نو بس پرون خو زموږ پر سیمه پر علاقہ باندې بالکل یو نیم کال بعد ډیر شایسته باران وسلو
ها
نو دا چې کوم دا فصلونه وو د سیبو فصل چې واغه ډیره ګټه ورکړه کنه د سپیرو میرو څخه خلک بچاو کو او شو باغونه وبسلو
ها
او کوم دا د ټماټر او د داکټیان چې دی بس هغه ته د څه نقصان د سوال دی غټ غټ سیلابونه مندونه راوتلې دي او بس هغه ته ځان د سوال دی داکټیان ته کینه باغه خو ډیره ګټه وکړه
خا خا سمدا ډیره مننه ستاسو نه دغه معلومات راکولو او اوریدونکو سپلاټ شو د ګلپانې په غک کې دې سندریتا تاسو مشال رادیو ته غوریدونکو زو یو بلې موضوع ته د عوامي نشر ګوند کلتوري سانګې لخوا تیر ورځ په پیښور کې په یو دستور کې د دلیپ کومار فن او هنر ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړل شوې. په دغه غونډه کې د فن او کلتوري چارو پوهانو ویل چې د هندي سینما ستورې د دلیپ کومار په مړینه پیښور ښار هم په ټوله نړۍ کې وپیژندل شو، ځکه چې د یوسف خان په نوم د غال وړپوړي هنرمند په پیښور کې زیږیدلی و. په غونډه کې د دلیپ کومار د فلمونو مینوالو او د هغه سره ملاقات کوونکو هم ګډون کړی و. دلیپ کومار د جولای پر 8 نیټه د ممبئی په یو روغتون کې د اوږدې ناروغۍ وروسته وفات شوه. نور تفصیل له پیښور د غلام غوث په دې رپورت کې و.
په باچا خان مرکز پیښور کې د هندي فلمونو د ځلن دستوري دلیپ کومار په اړه په یو دستور کې لیکوالانو، فنکارانو او ادیبانو د هغه فن او هنر ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري څانګې مشر ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور کې د یوسف خان په نوم د دې لوړپوړي هنرمند زیږیدل او بیا د دلیپ کومار په نوم دغه زلیدل د پیښور لپاره د ویاړ او افتخار خبره ده.
چونکی آرټ او فن او هنر مینه پیدا کوي، هنرمندی مینه پیدا کوي، مینه خلک یو بل سره تړي. د دې د وژنه موږ دا غنو چې پیښور چونکی د جنوبی ایشیا او د مرکزی ایشیا ترمنځ پروت دی، د دې پل له دروازه ده. دغه شان دلیپ کومار د هنر او د آرټ یو تاریخ مرتب کړی دی او هغه د پیښور بچی دی. نو د درو واړو کې مشترکات د خلکو د تړون دي.
د کلچرل هریټیج کونسل جنرال سیکرتر شکیل وحید الله خان وایي 13 چې کله دلیپ کومار د دنیا نه سترګې پټې کړې نو دا د دوی لپاره د ډیر لوی غم خبر وو. خو د هغه په مړینه په نړۍ کې د پیښور ښار په رسنیو کې په دې وجه ډیر زیات یاد کړی شو چې دلیپ کومار هم په دې ښار کې زیږیدلی وو.
پیښور چکم دی یو یوسف خان پیدا کړو، خو یوسف خان بیا چکم دی نو هغه دلیپ کومار تخلیق کړ. او دلیپ کومار چې کله دغه تخلیق وشو نو هغه د فن او د ثقافت هغه انتها ته ورسېده چې پس د مرګ یې چکم دی نو پیښور په ټول دنیا کې مشهور کړ. دا ډېر لوی خبره ده. نو دا ویلی شو چې دلیپ صاحب چکم پیدا شول د خورې ورکړو پیښور د هغې قرض یې پس د مرګ چکم دی په دغه سینس کې ورکړه چې کم از کم په دغه په ملک باندې پیښور دنیا او پیژنده.
په دې دستوره کې د پیښور هغه اوسیدونکو هم ګډون وکړو چې د دلیپ کومار د فلمونو مینوال وو او د دلیپ کومار سره یې د هغه د پیښور د دورو پر مهال ملاقاتونه کړي وو. دوی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل.
زمانم جی افتار حسین دی، ټی وی او د ریډیو آرټسټ یم. 1988 کې چې کله دلیپ کومار سره پېښور ته راغلی نو هغوی ریډیو پاکستان پېښور ته هم وزټ کړی او راغلی. موږ چې کله د مولوي صاحب فلم کتلو زه ورسره ناست وم چونکې وړوکی وم. چونکې دلیپ کومار سره خدای شخصیت و چې خامخا مو فلمونه دا کتل په وی سي آر دورو کنه چې نو چې کله هغوی دلته راغلی نو هغوی ما وکتل زه سره ملاو شوم. چې کله زه کور ته لاړم خپل والد سره مې داجي نر خو دلیپ کومار سره وي داسې وی لکه څه هغې ته سجیبه غوندې چې دلیپ کومار سره بلا خو راغلی خو ته ورسېږم لو شوم جي ریډیو راغلی. نو زه چې دا ما لپاره د ویاړ خبره ده، د فخر خبره ده چې دلیپ کومار صاحب سره زه ملاو شوم. ما لیدلی دی.
زما نوم محمد اقبال ورغزی دی، د بالا ماڼۍ ریشي او پیدې شي ما. چونکې زه د بچپن نه د فلمونو ډېر زیات شوقي وم. کله چې دلیپ کومار صاحب 1988 کې راغو نو زما ډېر خوښ و چې زه سره ملاقات وکړم. پیش هوټل نه راغو، لاندې خلک چک په چک ناست وو، خو لاندې خلکو له پته نه وه چې دلیپ کومار صاحب راغلی دی مخکې نه. ولې بیا فرته پرې جوړې ده خان راجه کې سه چوخ دې دی وخید. چونکې زما هغه خورې ما هغه ټایم تانېدارو نو زه پېژندم. نو ما ته چې اقبال څه کې ملمار صاحب شهر خان راجه خان دا دلیپ کومار سره مې لږ ملاوکه را تل چې خغ بس غږ مکو زما ډپټي ده پې بس زما ملګری مې لږ ټوخې جوړې پاس درېیم چت ته چې لاړو یو ښځه وه یو دلیپ کومار وو بس ور سره ورغاړی زم جوړ ده کړه خوشحاله ښځه غمې ور سره وکړو. نو ما ورته ویل چې زما ډېر ارمان و چې تا سره ملاقات وکړم. نو ډېر خوشحاله شو. هغې ما ته ویلې چېرې ستا زما کوم ډېر فلم خوښ وو. ما ورته ویل چې ستا دا فلم زما ډېر خوښ وو. نو هغې که ستا څه خوښ وو ما هغې کې زما ستا دا هغه ډېر خوښ وو چې تا ویلې پارو میری ما مرګی.
په غونډه کې د پېښور د کلتور پوهانو او ادیبانو وویل چې دوی به هر کال د دلیپ کومار په یاد کې دا ډول دستورې ترسره کوي او په پېښور کې د دلیپ کومار د کور په سرکاري تحویل کې د اغېستلو او د هغه د کور نه د یو کلتوري میراث د جوړولو لپاره به خپله مبارزه جاري ساتي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د سلام پښتونخوا پای شیبو ته را رسیدلی. اوس هم زو د سندرې ته تاسو له مشال ریډیو سره اوسئ.